د مشال رادیو اوریدونکو ستړي مشي او سهار مو په خیر. دا د نن لپاره زموږ خبرونه له همدې شیبې فایل شوې. نن د سی شنبه یا نهه ورځ او د 2015 کال د اکتوبر 8 نیټه ده. په دې سهارنیو خبرونو کې زه نجیب امیر او منور شاه در سره یو. تخنیکي مرستې را سره علي محمود کوي. د خبرونې فایل د معمول په شان له خبرونو کوو چې منور شاه یې درته وړاندې کوي.
السلام علیکم، سحر مو په خیر. اول د خبرونو سر ټکی. په پاکستان کې د پرونی زلزلې د مړو شمیره 238 ته رسیدلې ده او په افغانستان کې هم د چارواکو په وینا لږ تر لږه 70 تنه وژل شوې دي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په افغانستان او پاکستان کې په زلزله کې د وژل شویو او جوبل شویو کسانو سره د خواخوږۍ څرګندونه کړې ده. پرون د عراق په سرخار بغداد کې په ځانمرګي برید کې 9 تنه وژل شوې دي. او اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د پرونی زلزلې د مړو شمیره 238 ته رسیدلې ده. د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې NDMA ویان احمد کمال نن مشال ریډیو ته وویل چې په دغه زلزله کې د 1400 نه زیات کسان جوبل شوي هم دي. نوموړي وویل په زلزله کې تر ټولو ډیر تاوان خیبر پختونخوا صوبې ته وخته دی. هلته په خیبر پختونخوا صوبه کې د یادې ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې تر دې دمه په دې صوبه کې لږ تر لږه 140 کسان وژل شوي او 1455 نور جوبل شوي دي. دا راز د NDMA په ویبپاڼه د ورکړل شوي معلوماتو تر مخه په قبایلي سیمو کې 950 کسان مړه شوي او لږ تر لږه 30 جوبل شوي دي. پرونی زلزلې د سند او بلوچستان نه علاوه د هیواد په ټولو برخو کې څه ناڅه ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي. یاد ادارې د پوځ او مرستندویه ادارو په ملاتړ په متاثره سیمو کې امدادي کاروایان شروع کړي دي. بلخوا افغان چارواکي وایي پرونی زلزلې په دغه هیواد کې لږ تر لږه 70 تنه وژلي او تر 100 زیات یې جوبل کړي دي. د چارواکو په وینا کره شمېرې لا هم مخې ته نه دي راغلي او اندېښنه ده چې لوړې شي. هلته په کابل کې د امریکا سفیر په افغانستان او سیمه کې د زلزلې د ځاني او مالي تاوان په اړه د افسوس څرګندونه کړې او ویلي دي چې هیواد به یې د ازمېښت په دې ګړۍ کې د متاثره شوو خلکو سره هر ډول ممکنې مرستې کوي. دراز د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون هم په افغانستان او پاکستان کې په پرونی زلزله کې د شوي ځاني او مالي تاوان په اړه خفګان ښودلې او ویلي دي چې د یادو هیوادونو په غوښتنه هر ډول مرستو ته تیار دي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام پرون په ټانګ کې د مسعود قبایلو یوې لویې جرګې ته د وینا په وخت یوه کمیټي اعلان کړه چې د روانې میاشتې په 28 نیټه د ګومل سیمینا د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن د تختول شوي 28 مزدورانو د راخلاصولو لپاره به هلې ځلې کوي. نوموړي په دې حق لپاره مشال ریډیو ته وویل
عام مزدورانو سرکاري ملازمین نشته پکې. پولیټیکل اډمنسټریشن او حکومت دا خپله ذمہ داری شماري. قصاوت وزیرستان ایجنسی په خاورې باندې دا واقعیا شوې ده. نو پولیټیکل اډمنسټریشن اب تمام ټول ریسورسز به برای کار د دې سیف ریټرن لپاره استعمالوي. ان شاء الله غریبان مزدوران دي د علاقې ترقې لپاره لګیا او کار کول هغه ګټنه شوې دي.
دغه مزدوران چې زیاتره یې د قبایلي سیمو سره تعلق لري تر اوسه یو کومې وسلوالې ډلې د تختولو ذمواري نه ده منلې. افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د غور ولایت په فیروزکو ښار کې یوه 19 کلنه جنۍ سنګسار کړې ده. ځایي پولیس چارواکي محمد زمان عظیمي پرون مشال ریډیو ته ویلي چې د رخصانې په نامه دغه جنۍ 13 ورځ وژل شوې ده. د رخصانې کوژدن د 30 کلن محمد ګل نومیتن سره شوې وه چې د رپورټونو تر مخه په درو وهل شوې ده. دا هلک او جنۍ په مبینه توګه خپل منځ کې د واده لپاره د کور نه تښتېدلی وو. په غور ولایت کې د ښځو د چارو مشرې معصوم انوري په دې ولایت کې د ښځو په حالاتو ژوره اندېښنه ښودلې ده. نوموړي ویلي چې د ځایي حکومت د نااهلۍ له وجې دا ډول پېښې رامنځته کیږي. پرون د عراق سرخار بغداد کې په شیعه مسلک زیارت کوونکو ځانمرګي برید د دوه پولیس افسرانو په شمول اووه تنه وجلی دي. دغه برید چې د بغداد په مشرقي الشعاب سیمه کې رامنځته شوی پکې شل تنه نور جوبل شوي هم دي. رپورټونه وایي ځانمرګي بریدګر هغه خیمه په نښه کړه چې پکې د شوري په موقع زیارت کوونکو ته د چای اوبو ورکولو سلسله روانه وه. اسلامي دولت وسلواله ډله چې په عراق او شام کې یو شمېر سیمې قبضه کړي دي د دې برید زیمواري منلې ده. یادې وسلوالې ډلې وړاندې هم په عراق کې په شیعهګانو د یو شمېر بریدونو زیمواري په غاړه اخیستې او زیاتره په عراقي امنیتي ځواکونو هم بریدونه کوي چې دا راز د شیعهګانو په مشرۍ د دې هیواد مرکزي حکومت د عدم استحکام سره مخ کړي. بلخوا د سعودي عرب په جنوبي برخه کې د شیعهګانو په یو جومات ځانمرګي برید لږ تر لږه یو تن وجلې او یو شمېر نور یې جوبل کړي دي. د دغه هیواد سرکاري ټلویزیون خبر ورکړی چې دا پیښه پرون د یمن د سرحد سره نږدې د نجران خار په یو جومات کې رامنځته شوه، خو په دې خبر کې دا نه دي ویل شوي چې دا جومات د کوم مسلک د خلکو دی. بلخوا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري هم منلې او ویلي دي چې په دې کې یې د شیعه مسلک سره تعلق لرونکې اسماعیلیه فرقه په نښه کړې ده. یادې وسلوالې ډلې سږکال په سعودي عرب کې په یو شمېر جوماتونو بریدونه کړي دي. او بل خبر دا چې پرون د انساني حقوقو د ساریو ادارې ویلي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د شام په لرغوني خار په میرا کې په دریو تاریخي ستنو پورې د تړلو نه پس درې تنه په بارود ولزوي دي. د شام د انساني حقوقو د سار ادارې مشر رامي عبدالرحمن اویل دا پیښه چې د تیر اتوار په ورځ رامنځته شوې پکې وجل شوي کسان د پامیرا سیمې اوسیدونکي وو. هلته د پامیرا کوارډینیشن کمیټې یو کارکوونکي خالد الهمسی د فرانس خبري ادارې ته ویلي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ځایي خلکو ته دا نه دي ویلي چې وجل شوي کسان څوک دي او په کوم تور یې وجلی دي. د پامیرا سیمې یو بل فعال محمد ال عاید ویلي دغه درې ستنې چې یو شمېر نور یې هم په دغه لرغوني ښار کې موجود دي تاریخي حیثیت لري او یاد وسلواله ډله دا کار د رسنیو توجه ځان ته د اړولو لپاره کوي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
ستاسو د نیکمرغه سهار په هیله په سلام پختونخوا خبرونه مو پایل کړی او د دې خبرونې زیاتره راپورونه د پرونۍ زلزلې په اړه دي. نور راپورونه هم لرو. په پاکستان کې زلزلې له 200 څخه زیات کسان وژلي او سلګونه نورې ژوبل کړې دي. د زلزلې پر مهال په خلکو څه تیر شول؟
زما مشرف نوم دی. دې کې دا واقعه را ده، زلزله چې سټیم راړه ډېره خطرناکه زلزله وه. فوجي دا ځوانه کورونه هم پکې راوغورځېدل، ماشومان هم پکې زخمیان دي، زنان هم پکې زخمیان دي.
په افغانستان کې هم زلزلې د سر او مال زیانونه اړولي. ولسمشر غني وایي د تلفاتو د کره شمېرې د معلومولو لپاره یې کمیټه ټاکلې.
ادې لپاره چې موږ آمادګي ولرو د حوادثو مستقل ادارې ته مې هدایت ورکړ چې فورا عاجله جلسه ونیسي د جانی تلفاتو او د مالي خساراتو انډول.
په امریکا کې د زلزله پوهنې او پښتون ماهر ډاکټر اسیم وایي د لویو زلزلو نه پس وړې جټکې هم راتلی شي خلک ته ویښ بیدار اوسي.
هر غټ زلزلې نه پس دا امکان ضرور موجود وي چې د هغې نه پس هم په هغه علاقه کې زلزله راشي یا په یو بله علاقه کې هم زلزله راتلی شي.
د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي د تختول شو 22 کارګرانو د موندنې هڅه کوي او د وزیرستان بیک پوره شوو د پریس کلب په وړاندې په پیښور کې مظاهره کړې ده. راسره اوسه. پرون د پاکستان او افغانستان اکثر سیمې یو پیاوړې زلزلې ولړزولې. دا زلزله چې کچای د ریکټر په تله 1.15 خودل شوی و مرکزی د هندوکش په لمن کې د بدخشان ولایت خودل شوی. د پاکستان د آفتونو سره د مبارزې اداره ان ډی ایم ای وایي پاکستان کې لږ تر لږه 228 کسان مړه شوي دي او له زرو زیات ژوبل دي. له اسلام آباد زموږ همکار ریاض موساخیل راپور لري.
مشال ریڈیو سره خبرو کې د آفاتو د نظم د کامی ادارې یا ان ډی ایم ای ویاند احمد کمال وې چې دا یو لوی زلزله وه او په سمدستي توګه د مالی یا ځاني زیان پوره اندازه لګول ګران دي. خو تر دې د ما ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه 228 کسان مړه او 1640 ژوبل دي.
228
د په خبره د زلزلې نه زیات زیان په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې شوی دی. په دغه اړه مشال ریډیو د آفاتو د نظم صوبائی ادارې یا پی ڈی ایم اے سره تماس ونیو نو د کنټرول روم یو غړی مروان وینا وا په داسې حال کې چې وزیر اعظم د امریکې دورې نه په واپسه لندن کې ایثار دی. خو د زلزلې وروستو هغه هم خپل دوره مختصر کړه او وطن ته را روان شو. بیګا د شپې لندن کې میډیا سره په خبرو کې د وینا وا
بھی بھرپور طریقے سے کام کر رہی ہے.
دیوی انڈیا میں پخشان کار کوی زہم د لندن نا ٹول سر رابطہ کی ہم چې د خلکو دے پدے سخ وخت کے ہر ممکن مرستے وکړي شي او پاکستان ته پرسیدو با ماتا ٹول ادارے خبرونه را کوی او د سرکاری ادارو سره سره په داسې وخت کې د پاکستان اولس هم د خپل خلکو امداد د پاره تیار وی. نو هیله کوم چې دوی با هم د خلکو سره پوره پوره مرستے کوی.
مجھے توقع ہے ان سے امید ہے کہ وہ بھی بڑھ چڑھ کے لوگوں کی امداد کے لیے جو ہے وہ کام کریں.
بل طرف تا د اطلاعات و وفاقی وزیر پرویز رشید وائی د حکومت د پارا اول کار خلکو ته د سر سوره ورکول او په مصیبت کې نختی خلک را وستل دي. د هغې رستو بعد د بحاله کار په درېمه مرحله کې کیږي.
ان علاقوں کا فضائی سروے کرنے کے لیے ہیلیکاپٹر اور C-130 تیارے بھیجے گئے ہیں.
دیوی د دې سیمو فضائی جاج اغستو د پارا ہیلیکاپٹر او C-130 جازونه لیږل شوی دي او ګوري کم ځای کې څومره زیان شوی او کم ځای کې چاته د څه ضرورت دی. تر دې دمه د ټولو زیات نقصان چترال کې شوی. ټولې حکومتي سول اوپوزی ادارې چمتو دي او صوبائی حکومت یا خلکو ته چې سم رسته پکار وي هغه به ورکوي. د ذکر دا چې د هندوستان وزیر اعظم ملګرو ملتونو او امریکا پاکستان ته د هر قسمه مرستو وړاندیز هم کړي خو تر دې دمه پاکستان د څه قسمه امداد یا مرستو اخستو نه دی ویلي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ملکن ډیویژن کمشنر وایي زلزلو دغلته زیات تاوان اړولی. د ده په وینا 110 کسان دغلته مړه شوي دي، 300 نه زیات ژوبل شوي دي او د 1500 په تعداد کې کورونه نړېدلي دي. عثمان غنی وایي کېدای شي د مرګ ژوبلې شمېره نوره هم زیاته شي. دا او دا چې د زلزلې نه پس په ملکن ډیویژن کې څه صورتحال دی زموږ همکار نیاز احمد خان تاسو ته نور حال درکوي.
د ملکن ډیویژن کمشنر عثمان ګل وایي چې د 9 ضلعو ملکن ډیویژن زلزلې ډیر ځپلی دی چې پکې ټول نه زیاته متاثره ضلعه شنګله او بیا وروسته سوات او دغه رنګه د دیر سیمه هم ډیره متاثره ده او تر دې دمه 110 تنان مړه او 800 نه زیات تنان ژوبل دي. دې ترڅنګ 1500 ودانۍ ړنګ شوي دي او د متاثره شوي خلکو اطلاعاتو لړۍ روانه ده. حکومت په لوی کچ امدادي کارونه شروع کړي دي.
دیکھیے ڈیر ڈیمیجز شوی دی اور یو بالکل آگا کیجوئلٹیز چکن دی آگا تقریباً 137 مونگ کیجوئلٹیز دی اور انجرڈ دے کے چکن دی آگا زخمی 835 ٹوٹل اور دا سے دا کورونا روان شوی دی تقریباً 1500 کورونا روان شوی دی.
سید شریف روختن کے درنزورانو سر راغلے دا تاثیر قبل یو اسیدن کے عبدالغفور وائی چے لرے پرتو سیمو کے پلوی کچ تباہی شوی دا او اولس پخپله امدادی کارونه روان کړی دي.
کابل کې جی کمپوزیشن دی جی ټول کورونه غورځېدلې ډېر زیات و. دو زنانه پکې مړې پاخون کې لکې یو ماشوم هم ډېر سخت دی، درې څلور دلته پراته دي. یو بد حال دی جی، ډېر زیات بد حال دی. موږ حکومت ته هم خواست کوو چې هغو دا تمه کوو چې کوم زیات دغه شوی دی نسخان نه چې د هغې ازاله وکړي او زه د ټول قوم نه دغه دواګانې کوم چې خدای پاک نور دې صحبتونه نه وساتي.
یو بل زلمی بلاول جمشید چې د جوبل ترانو خصمانه کوي وایي چې د سوات ټول لوی روغتون کې د صحت اسانتیاګانو ډیر کمی دی او جوبل تنان د یو شمېر مشکلاتو څخه مخ دي.
دلته ما ولیدو چې مریضان لګیا دي الټی کوي او د صفایي سه انتظام ما ونه لیدو. بل په دې وارډ کې تقریبا 30 مریضان پراته دي. زه د لس شل منټونو موجود یم دلته. یو مریض داسې دی چې هغه د کشمیر دی، اردو ژبه یې او هغه کنسیسټنٹلی چې دی هغه وو میټینګ کوي خو د هغه د چیک اپ چې دی نو څه انتظام ونه شو. بل دلته شل دیرش ماشومان موږ داسې ولیدل چې هغه د شانګلی او د کالم نه وس را ورسېدل او هغو چې دی په یو صادر کې راغلي دي د هغو سره د هغو دپاره نن د بړستنو او د کمبلو بندوبست نشتي. یو جنۍ ما ولیده چې هغه ګرځي خپل پخپي زخمي هم ده د هغې په ایزار د کور نندې راوړي.
د سوات ضلع لوی هسپتال مشر ډاکټر تاج محمد خان وایي دا وخت صرف سیدو شریف روغتون کې 95 تنان د علاج لپاره داخل کړی شوي دي چې پکې د بازو حالت مرګونه دی.
د حکومت د طرف نه هسپتال د طرف نه ډاکټران په ډېر مقدار کې ځکه زیات مریضان د سرجیکل آرتوپیډکس نیورو سرجري د ټولو ایکسپرټس اویلیبل وو خو په ډېر تعداد کې سپورټنګ سټاف کم ځای کې چې ډاکټر اورېدلی ځان یې را رسولی دی او په دوایانو کې څه کمی نه و. بلډ ډونیشن خلکو ډېر زیات ورکړی دی یو ډېر زبردست جذبې سره.
د ملکن ډیویژن کمشنر عثمان ګل زیاتوي چې د زلزلې وروسته د احتیاط په توګه نن ټول ډیویژن کې تعلیمي ادارې په مکمله توګه بندې کړی شوي دي او د متاثره خلکو مرستو لپاره د پېښور نه په لوی کچ امداد راغوښتی شوی دی. بلخوا سوات کې د فوز ویان تر مخه ټول ډیویژن کې د پاکستان فوز هم د امدادي کارونو لپاره چمتو کړی شوی دی او بندې لارې ټولې خلاصې کړی شوي دي او بعض سیمو کې د پاکستان فوز امدادي کیمپونه هم لګولي دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پرونی زلزلې اکثر عیني شاهدان وایي په ژوند کې داسې سخت او ویرونکې زلزله نه ولیدلې. زمونږ همکار غلام غوث په پېښور کې له څو تنو سره خبرې کړې دي، د هغوی غږونه موږ ته رارسولې.
تاسو نوم
ګلارم
کم دی؟
واحد ګړی چرسدار دا دیوال لپاره وته زلزله کې و. زما 2006 ماډل لالټو هغه ورلاندې شوی وه، مکمل طور سره ختم شوی و. یاره موږ دلته محسول ټول بازار بهر ته راوتی و، په دوکانونو کې بد حالو او دوړې وې، یو آوازونه د استغفار آوازونه خلکو کولو. بس زمونږ په ژوند داسې نه و راغلی. جی
ستاسو نوم دی؟
زما مشرف نوم دی.
دې کې څومره نقصان شوی په دې محله کې؟ څه دغه شوی؟
محله جوګي چکه ګلې نه دی کې دا واقعه راغله. دا زلزله چې سپتمبر راډی ډېره خطرناکه زلزله وه او جی دا ځوانه کورونه هم پکې راغورځېدل، ماشومان هم پکې زخمیان دي، زنان هم پکې زخمیان دي، هسپتالونو ته ورسول. داسې زلزله
مونږ
دا مطالبه کوو چې دا غریبان خلک دي، دا پاس کورونه هم دي، اخوا درې څلور کورونه دي، د دې سره داسې امداد وکړئ چې دوی دا کورونه دي.
د پېښور څو تنه اوسېدونکو چې زمونږ خبریال ته یې وویل په ژوند کې داسې سخته او ویرونکې زلزله نه وه لیدلې. هلته په افغانستان کې هم زلزلې تلفات اړولې دي. راپورونه وایي لږ تر لږه 70 تنه د افغانستان په لربر کې مړه شوي دي او د زخمیانو شمېره تر سلو اوړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون پر خلکو غږ وکړ چې له زلزلې ځپلو کورنیو سره همکاري وکړي. ښاغلی غنی په یو ویډیو پیغام کې همداراز له خلکو غوښتل چې د تلفاتو د دقیقو ارقامو د مالی تاوان په دقیق ارزونه کې له حکومت سره مرسته وکړي. زموږ همکاره فرشته جلال زیو په دې اړه تفصیل.
ولسمشر غنی پرون د زلزلې ځپلو خلکو سره خواخوږي څرګنده کړه. وی ویل چې یوې ځانګړي کمیټې ته دنده سپارل شوې چې د تلفاتو دقیق شمېر او کو ته در رسیدلی مالی تاوان اندازه څرګنده کړي. د شاغلی غنی په وینا په لمرنوی څرګندو کې څرګنده شوی چې د زلزلې له امله ډیر زیان په بدخشان، کونړ، نورستان او د ننګرهار په یوشمیر ولسوالیو کې رسیدلی دی.
اې دې لپاره چې موږ آمادګي ولرو د حوادث مستقل ادارې ته مې هدایت ورک چې فوراً عاجل جلسه ونیسي او د ټولو ولایتو کې د حوادثو ریاستونه او د حوادثو کمیټې د والی صاحبانو تر نظر لاندې غونډې وکړي او د جوانی تلفاتو او د مالي خساراتو انډول.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې د دقیقو معلوماتو پر اساس به پریکړه وشي چې له کومو سیمو سره څه ډول او څومره مرستې پکار دي. ښاغلی غنی څرګنده کړه چې نن به د امنیت شورا په غونډه کې د زلزلې له امله پر رسیدلو تاوانونو خبرې وشي، څو حکومت له خلکو سره د مرستو لپاره اصولي او اساسي پریکړې وکړي. د پرونی زلزلې مرکز په بدخشان کې و، خو د اغېز کړي یې دومره پراخه وه چې ټکانونه یې په ازبکستان، هند او ایران کې هم محسوس شوي دي. ښاغلی غنی پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې له زلزلې ځپلو کورنیو او له حکومت سره د معلوماتو په راغونډولو کې همکاري وکړي.
غوښتنه مې له ټولو وطنوالو نه داده، مخصوصا هغه وطنوالو نه چې کلي کې، ولسوالۍ کې یا هر بل ځای کې چې د حادثې محل ده حضور لري، لومړی نورو وطنوالو سره مرسته وکړي، دوم دقیق معلومات ولایت ته او یا د حوادثو مستقل ریاست ته ورسوي چې د معلوماتو په موجودیت کې موږ وکړای شو اساسي فیصله وکړو او زر تر زره مرستې ته انسجام وکړو او پوسو چې کوم ځای کې څه رقم مرسته پکار.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې په زلزله ځپلو سیمو کې د خوراکي موادو په پرتله اوس کمپلو، خیمو او نورو داسې وسایلو ته ډېره اړتیا ده چې په سړه هوا کې خلک کار ځینې اخیستلی شي. ښاغلی غنی وویل په دوهمه مرحله کې به پر دې غور وسي چې له کورنیو امکاناتو او نړیوالو مرستو څرنګه په مؤثر ډول کار اخیستل کېدای شي. د افغانستان ولسمشر د هند له صدر اعظم نریندرا مودي او یو شمېر نړیوالو ادارو چې له مصیبت ځپلو افغانانو سره د مرستې ږغ پورته کړی مننه وکړه. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې د افغانستان د حکومت د غوښتنې په صورت کې به د مصیبت ځپلو سره له مرستو مخ نه اړوي. د سفارت خبر پاڼه وایي چې د دوی یو شمېر همکاري مرستندویه ډلې له زلزله ځپلو افغانانو سره همکاري ته تیارې دي. د افغانستان حکومت وایي چې د زلزلې له امله د تلفاتو دقیق شمیر نه دی څرګند او وخت په وخت د دغو شمیرو د لوړېدو امکان شته.
همالته په افغانستان کې پاتې کیږو. ننګرهار ته ورځو. په ننګرهار کې پرونی زلزلې له امله شپږ اتیا تنو ته مرګ ژوبله اوښتی او په لسګونو کورونه یې ویجاړ کړی دي. نور حال د جلال آباد نه د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد په دې راپور کې راکوي.
د ننګرهار د عامی روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زلزله ته د مخته اتاو تنه ټپیان راوتسوی دي او اته شهیدان دي. د ټپیانو په جمله کې موږ په څلور ساعت هم ناروغان لرو. د کورونو په شفخانه کې د غنیخیر په شفخانه کې همدارنګه د کامې لوشتې بیسو ناروغان چې دي ټول ولسوالۍ کې دي.
بلخوا د ننګرهار د عامی روغتیا مرکزی روغتون ته په سلګونو ځوانان راغلي ول چې خپل وینه ټپیانو ته اتیه کړي. مرکزی روغتون د وینې د بانک یو تن مسول ډاکټر سلیمان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
ډیر زیات ځوانان رااله چې سمنګ وینه واغستله او سم نمبر یې واغستې چې انده کې بیره وغوړو. ډیر زیات تقریبا د 2-300 په وینه کې خلک راغله او موږ د یو یا ته نو وینه واغسته چې هغه اوس لګي اوس کرن کوي او نور نمبر یې واغستې انده ته راغوړو. د خیر
یو تن ځوان چې خپل وینه یې اتیه کړي وه مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
مانم سلیم نو د جلال آباد د خارو سیدون کې خلک چوزون لاره مو کتل چې زخمیان ډیر زیات دي. شتامه کې شپږ پنځه ډیش کسانو دي او بس پډر راغلو چې خپل وطنوالو ته خدمت کوي نه ورته.
بلخوا د لغمان ولایت مطبوعاتي دفتر نه په یوه جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دغه ولایت کې د زلزلې عمل سلور تنه مړ شوی او نه تنه ټپین شوی دي. خبر پانه زیاته وی چې زلزلې د لغمان په بیلابیلو ولسوالیو کې 2 کورونه هم ویجاړ کړي دي.
د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون په افغانستان او پاکستان کې د زلزلې د ځپلو شو سره خواخوږي ښکاره کړې ده. ویلي دي چې که د مرستو غوښتنه ترې وشوه نو درېغ به ترې ونه کړي. په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې د افغان حکومت د غوښتنې په صورت کې به له هیڅ ډول مرستې مخ وانړوي. د سفارت خبر پاڼه وایي چې د دوی یو شمېر همکاري مرستندوی ادارې له زلزلې ځپلو خلکو سره همکارۍ ته تیار دي. تاسو اوریدونکو اوریدل چې په پاکستان او افغانستان کې راغلي زلزلې مرګ ژوبله اړولې ده. په ریکټر پیمانې د دې زلزلې زور 1.15 و نو د زلزلو زور څه معنا لري. له دې سره سره اوس د نورو وړو زلزلو د راتګ په صورت کې خلک څه ډول احتیاط کوی شي؟ دا او نورې پوښتنې په امیر ساحل په امریکا کې له ځمکپو او څېړونکي ډاکټر راسم یوسفزي سره څېړلې دي او له دې یې پوښتلي چې په افغانستان او پاکستان کې د زلزلو راتګ وجوهات څه دي.
زمکه کې دنه چې کوم دی نو پلیټونه دي چې یا تهونه دي. پکې هغه تهونه یو بل سره جنګیږي او د هغې د وجې نه زلزلې راځي. په زمونږ چې کوم دا علاقې دي چې کوم هندوکش دی افغانستان طرف ته او پاکستان طرف ته چې څومره هم دا علاقې دي لکه بدخشان شو، لوګر شو، تخار شو، کابل شو،
چترال شو، پختونخوا د ټوله صوبه،
دا پختونخوا تفته چترال، گلگت، پیښور، ملاکند، دغه ځایونو کې چې کوم دی نو همداته هونه دي چې دا یو بل سره د میلیونو کالو راسې جنګیږي او قوتونه هلته کې جذب شي او قوتونه بیا هغه غونه چې کوم دی نو هغه نور نه شي دغه کولی نو هغه بیا چې کله هم هغه قوتونه چې کله هم راخلاص شي د هغې د وجې نه زلزله راشي.
ډاکټر صاحب، دغه اوس چې زلزله راغلی ده، د امریکا د ځمکپوهنې اداره وایي چې دا 1.5 پر اختر درجې د دې زور و او په پاکستان کې د موسمیاتو اداره وایي چې 8.1 محسوس شوې ده. دومره زورورې زلزلې مطلب څه دی؟
دا رختر چې کوم پیمانه ده په دې باندې چې کله هم د مونږ د نمبرو ته ګورو، دا 15 شپږ و یا 8 چې کوم نام پری دي نو دا د زلزلې قوت خي دا د زلزلې قوت سمره دي چې سمره هم یو زلزلې د 15.15 نه سی واقعي نو هغه عمره هغه دغه نقصان سی واقعي دا چې کوم زلزلې ونه دا په اصل کې لون نه خو چې کوم د امریکایي ادارې هغه وي چې دا 5.5 خو بیا هغه چې کوم د نو چې نور څه معلومات ورته راغل نو هغه بیا دا وویل چې دا 5.15 ده نو دا زلزله چې کوم دی نو 5.15 ده په دې کې شک نشته
ډاکټر صاحب اوس هم 5.15 چې دا ډیره زوروره زلزله یې خلکو سره چې موږ خبرې وکړې ویل ډیر زیات ډیره اوږده هم وا او ډیره زوروره زلزله وه تر دې وروسته د یو ځمکپو په توګه باندې تاسو موږ ته دا ویلی شئ چې داسې امکاني چې نورې وړې وړې زلزلې هم راشي
دا چې کوم زلزله راغلی وه هغې نه پس درې نور د هغې نه پس چې کوم دی نو وړې وړې زلزلې راغلي وي چې هغه د 15 خواو شاکې وي د هرې غټې زلزلې نه پس دا امکان ضرور موجود وي چې د هغې نه پس هم په هغه علاقه کې زلزله راشي یا په یو بله علاقه کې هم زلزله راتلی شي د هغې د وجې نه لکه دا چې کوم دغه دي فالټونه دي چې ته مونږ فالټونه وایو دا فالټونه په دغه ټوله علاقه کې موجود دي نو داسې هم کېدای شي چې یو بل فالټ باندې دا زلزله چې کوم دی نو راشي کېدای شي یو بل ډېر غټ فالټ چې کوم دی نو هغه تېرېږي اول ته کې هم د دې زلزلې راتلو
ډاکټر عاصم یوسفزی صاحب تاسو ویل چې دا امکان هم وي چې د غټې زلزلې نه وروسته وړې وړې زلزلې راشي او راغلي هم دي څو دانې خلکو ته به څه وایي چې دوی څه وکړي څنګه احتیاط کولی شي چې ځان د تاوان نه ځاني تاوان نه وساتلی شي په څه طریقه
د کوټو دننه دې په دې وخت کې بالکل نه ورځي بار دې اوسي چې څومره هم کېدای شي نو بار دې اوسي دغه نه پس چې کله دا زلزلې ختم شي او بیا دغه نه پس دوی کوټو ته ورشي او هلته کې په احتیاط سره هر یو دیوال هر یو ګوټ هر یو چت هر یو خخته او هر یو چې کوم ډباره دغه دی وګوري چې هغه کې چرته کې دراز خو پکې نه راغلی په هغه کې چرته 14 خو نه راغلی که چرته 14 پکې راغلی وي نو بیا دی هغه ډیر زیات محتاط شي بیا خاص کر چې کوم کورونو کې چې کله دوه چته دي دوه منزله دي یا درې منزله دي نو هغه د پاره د ډیر زیات احتیاط وکړي او خو پوره تسلی دی وکړي دا هغه نه پسته بیا هغه کوټو ته او کورونو ته د نه ورشي
دا اوس موږ په ډاکټر عاصم چې زمونږ همکار پامیر ساحل ورسره خبرې کړې وې زمونږ همکار رابیا اکرم خان بیا د پیښور پوهنتون د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د تحقیقاتي ادارې د مشر ډاکټر امین نواز سره د زلزلې د وجوهاتو او توانونو په اړه خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د هندوکش په غرونو کې زلزلې د پښتنو کومو سیمو ته زیات توان رسول شي
هندوکش مونږ سره نږدې علاقه ده او افغانستان کې ډېر او چترال او دا ایریا ټول کور کوي او پېښور هم چې د هندوکش کې کله هم اپیسنټر وي نو پېښور زیات متاثر کیږي اوس امکانات دا دي الله دې خیر وکړي چې خیبر پښتونخوا به زیات متاثر وي ځکه چې تیر ځل چې کوم زلزله وه 2005 والا نو هغه خو همالی سایټ ته اپیسنټر نو هغه دغه شمالي علاقې کشمیر او راو دا دل پیخور او د دې خوش علاقو کوم د زیات نقصان خطر ده
لاس هم ویلې کیږي چې افټر شاکس راځي یا بیا زلزله راځي واړه واړه چې کم دي جټکی وي دا غي بار کې سوای چې د دین پس زاغې
افټر شاکس ظاهر دا سي غټه زلزله په سي څنګه چې زمونږه تجربه د 2005 والا وانو هغه افټر شاکس سلام غل او څو امکانات شته هم خدای بارے کی دس صحیح سری نے شویر چشپا کے راضی نن رس کے نور راضی او ددری افٹر شاکس کو رام غل داغے نے بعد افٹر شاکس بالکل ایکسپیکٹڈ وی او خصوصا بیا داس علاقوں کی چا غریزی علاقے دی نو التا خو سکم لینڈ سلائیڈ زدہ علاقے وی نو اگے کے اسم دا میټیریل کم مواد یا کم شوی نو د افټر شاکس د نور نقصان زیاتیږي
تاسو په خیال یو حکومت یا یو داسې اداره اغه د زلزلې په حق له اطلاع ورکولای شي
نه دا زلزلہ ګوره داسې یو آفت دی چې د دې اډوانس کې اطلاع ناممکنه ده ایون په دې دور کې په دې ماډرن دور کې هم دا ناممکنه ده په دې باندې جاپان کې بعضی ځینو کې کار کیږي خو لا اوس پورې دا ممکنه شوی نه ده چې زلزلې نه مخکې دا وویل شي څه یو سیکنډ دوا مخکې دا مرغو اوازونه دا ونو ړغېدل دا قسم پخوانی روایتي خبرې شته خو هغه هم کله برابري خبره وي کنه او دا سه ټیکنیکلی دا پاسیبل نه ده چې وړاندې نه وویل شي چې زلزلہ برازی
حکومتونو له پدې لړ کې څه پکار دي چې کم د حساسې علاقې وي او هلته
سلسله راتلی حکومتونو ظاهر ده چې د پاره چې کم د تیارې کارونه دي هغه وړاندې کوي شي هغه داوی داسې علاقې چې هغه غرونه وي او د لینډ سلایډ خطرې وي پکې هغه لینډ سلایډ له لرې آبادي وو کې کم آبادۍ زیات په سوکو باندې وي د غرونو هغه هغه ځای لرې کې دا کېدای شي وړاندې نه ورته تیاری وي او نور داسې ویلې چې
ښه او داسې لکه کېدای شي لکه د خلکو کورونو د سټرکچر په هکله چې خلک داسې کورونه جوړ کړي چې دغه علاقې حساس
دي بالکل دا خو زلزلہ پروف عمارتونه جوړول چې دا لازمی دي په داسې علاقو کې کوم ځای کې زلزلې راځي او خصوصا هغه غریزي علاقې او چې کوم ځای کې امداد ورکېږي نو په کار کې هلته کې خو ډېر په سختۍ باندې دا وویل شي نوې آبادۍ چې چرته کېږي چې په هغې کې مونږ د دې خیال ساتو کم بلډنګونه چې مونږ سرکاري عمارات اسکولونه کالجونه هسپتالونه چې په هغې کې خو بیا ډېر زیات احتیاط وکړی شي.
دا او ډاکټر امین نواز چې د پېښور پوهنتون کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې تحقیقاتي ادارې مشر دی. اوریدونکو د سټوډیو د ګډه استنخی چې پېښور کې 9:30 بجې شوې دي منور شاه سټوډیو ته راغلی د خبرونو لنډیز لپاره.
په پاکستان کې د پرونی زلزلې د مړو شمېر 228 تر رسیدلی او د 1400 نه زیات کسان پکې جوبل شوي هم دي. د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي اداره ان ډی ام ای وايي په خیبر پختونخوا کې تر ټولو زیات یعنی 1400 کسان وژل شوي او 1455 کسان جوبل شوي دي. دا راز په قبایلي سیمو کې 950 کسان مړ شوي او لږ تر لږه 13 جوبل شوي دي. ان ډی ام ای د پوځ او مرستندوی ادارو په ملاتړ په متاثره سیمو کې امدادي کاروایان شروع کړی دي. بلخو افغان چارواکي وایي پرونی زلزلې په دغه هیواد کې لږ تر لږه 80 وژلي او تر 100 زیات یې جوبل کړی دي. د چارواکو په وینا کره شمېرې لا هم مخې ته نه دي راغلي او اندېښنه ده چې لوړې شي. هلته په کابل کې د امریکا سفیر په افغانستان او سیمه کې د زلزلې د ځاني او مالي زیان په اړه د افسوس څرګندونه کړې او ویلي دي چې هیواد به د ازمېښت په دې ګړۍ کې د متاثره شویو خلکو سره هر ډول ممکنه مرستې کوي. دا راز د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون هم په افغانستان او پاکستان کې په پرونی زلزله د شوي ځاني او مالي تاوان په اړه خفګان څرګند کړي او ویلي دي چې د یادو هیوادونو په غوښتنه هر ډول مرستو ته تیار دي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام پرون پټان کې د مسعود قبایلو یوې لویې جرګې ته د وینا په وخت یوې کمیټې اعلان کړې چې د ګومل سیمینا د فرنټیر وارس ارګنایزیشن د تختول شوې 22 مزدورانو د راخلاصولو لپاره به هلې ځلې کوي. دغه مزدوران چې د روانې میاشتې په 22 نیټه تختول شوې تر اوسه یې کومې وسلوالې ډلې د تختولو ذمهواري نه ده منلې. پرون د عراق سرخار بغداد کې په شیعه مسلکه زیارت کوونکو ځانمرګي برید د دوو پولیس افسرانو په شمول 5 تنه وجلي او 6 تنه نور یې جوبل کړی دي. بلخوا د سعودي عرب په جنوبی برخه کې د یمن سرحد ته نږدې د شیعهګانو په یو جماعت ځانمرګي برید لږ تر لږه 1 تن وجلي او 1 شمېر نور یې جوبل کړی دي. د دې دواړو بریدونو ذمہواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده.
او منور شاه چې تاسو ته د دې مهال مهم لنډ خبر نه وړاندې کول اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې کورنیو او نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته د رابعه اکرم خان نورو چې نن پاکستانیو رسپانو په کوم موضوعاتو ادارې خبرې کړې دي.
نن د پاکستان زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې د 13 ورځ زلزلې په اړه لیکلي دي. وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي 13 ورځ پاکستان، افغانستان او د هند په زیاترو سیمو کې زلزله محسوس کړی شوې ده چې په نتیجه کې لسګونه کسان مړه شوي او په سلګونو جوبل شوي دي. ورځپاڼه مخکې لیکي د زلزلې له امله باجوړ ایجنسي، سوات، پېښور، چترال، کلرکهار، کسور، سرګودا او نور ښارونه هم متاثره شوي دي او په هسپتالونو کې ایمرجنسي لګول شوې ده. ورځپاڼه وایي د موسمیات محکمې په راتلونکي یو شواروز اغیزمنو سیمو کې د افټر شاکس یا بیا د زلزلې اندېښنه څرګنده کړې ده. ورځپاڼه وایي د حکومت لومړی ترجیح د زلزلې له وجې متاثره ودانو او کورنو لاندې د ګیرو شوو خلکو راویستل او ورته هر رقمه ممکنه مرسته ورکول پکار دي او د دې ترڅنګ د شوو نقصاناتو د اثارې لپاره یو سروې دې هم وکړی شي. ورځپاڼه اخري کلي کې پاکستان د وړاندې نه هم د زلزلو او سیلابونو په صورت کې د قدرتي افتونو سره مخ شوی دی خو په دغه سخته شیبو کې ضرورت دا دی چې ټول کام یو موټی شي او ځپل شوي کسانو ته د یوازېوالي احساس ورنکړي او د حکومت سره سره دوی هم د متاثره خلکو مرستې وکړي. هم په دې موضوع د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي، یو وار بیا د کال 2005 د اکتوبر میاشتې په شان د سخت کال د اکتوبر میاشت کې هم 13 ورځې زلزله راغله. د ورځپاڼې په وینا چې دې ځل په دې زلزله کې د 100 نه زیات خلک مړه شوي دي. د کال 2005 د زلزلې په شان څه تباکو نقصانات ونه شو. ورځپاڼه زیاتوي چې د تباهۍ پیمانه دا ځل کمه کېدای شي خو د نظره ویستل نه ده پکار. ورځپاڼه لیکي چې د راولپنډۍ د میټرو بس د لارې یوه برخه په یو ویډیو کې ښودل کېده چې خوځېده. دا شان په ځینو شمالي علاقو کې د تودو د غورځېدو رپورټونه هم مخې ته راغلي دي. نو سوال دا دی چې آیا د کال 2005 د زلزلې نه پس جوړ کړې شوې ودانۍ د زلزلې د نورو جوړکونو توان لرلی شي؟ ورځپاڼه وایي پاکستان کې زلزله څه وخت هم راتلی شي او که د دې مرکز نږدې وو نو د دې نتیجې به د دې په مقابله کې نورې هم تباکون وي. نو پکار ده چې دا معامله موږ د اوس نه سنجیدګۍ سره واخلو. دا شان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه هم په دې موضوع خپلې ادارې کې وایي چې د کال 2005 د زلزلې غوندې نقصانات په دې 13 ورځ زلزله کې مخې ته نه دي راغلي، خو ځینې د لرې پرتو سیمو په اړه ویلي شوي دي چې هلته کورونه ړنګ شوي دي. ورځپاڼې په وینا د کال 2005 د زلزلې نه پس دا یوه غټه زلزله ده او داسې ښکاري چې ملک د مخکې په نسبت د دې زلزلې لپاره ښه تیار دی. ورځپاڼه وایي چې پاکستان د زلزلو د خطر سره مخ کېدای شي، نو ښه به دا وي چې موږ د دې لپاره تیار اوسو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوالې رسنۍ وال سټریټ ژورنال لیکي په افغانستان کې د روسیې ممکنه پوځي مرستو امریکا او نړیوال اندېښمن کړی دي. همدارنګه سټریټ فورډ کمنټري ویبپاڼې به لیکلي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو ډلو وروستیو فعالیتونو یو شمیر پوښتنې راپورته کړې دي. د دواړو مقالو مهمې برخې اورو له فرخنده اسد نه.
واسټری جنرال لیکي په افغانستان کې امنیتي وضعیت خلک او نړیوال اندېښمن کړی دي. په افغانستان کې حالاتو ته په کتو سره روس هم غواړي په دغه هیواد کې خپل پوځي اثر رسوخ زیات کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د ماسکو نه ایم آی 15 هلیکاپټرې، ګن شپس او نور وسله غوښتې ده. واسټری لیکي دې سره ممکنه ده د ماسکو او واشنگټن تعلقات لا نور خراب شي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوکرین په مسله لوړاندې نه کړکېچ روان دی. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د روس په ممکنه مداخلت باندې امریکا ځینې تحفظات لري ځکه چې امریکا او نړیوال نه غواړي افغانستان یو ځل بیا له بې ثباتۍ سره مخ شي او دغه نه یوازې د افغانستان بلکې د دغې ټولې سیمې د امنیت وضع له خطر سره مخامخولی شي او دا داعش ډلې او نورو وسلوالو ډلو ته دا موقع په لاس ورکوي چې د سیمې امنیت ته نقصان ورسوي. د اکتوبر په 14 نیټه په کازاکستان کې په یو سرمشریزه کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل په سیمه کې امنیتي وضع حساسه ده او وسلوال دا کوشش کوي چې خپل فعالیتونه نورو هیوادونو ته وغځوي. بلخوا د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامیه وایي دوی د امریکایي عسکرو په دغه هیواد کې د پاتې کېدو موده پر دې هم غځولې چې غواړي افغانستان په خپلو پښو ودرېږي او له دغه هیواده د سیمې امن ته خطر جوړ نشي. بلخوا سټریټ فور کمنټري ویبپاڼه لیکي د افغانستان شمال کې یو ځل بیا تاوتریخوالی زیات شوی دی. دغلته د وسلوالو ډلو او طالبانو وروستیو فعالیتونو نړیوال اندېښمن کړی دي. روس هم په دې 13 ورځو کې ویلي وو دوی غواړي د تاجکستان او افغانستان سرحدي سیمې ته خپل عسکر ولیږي او د وسلوالو مخه ونیسي. په کندوز کې د وسلوالو طالبانو وروستیو بریدونو په اړه د تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان حکومتونو هم خپلې اندېښنې خودلی دی.
دا و فرخنده اسد چې د نړیوالو رسنیو مهمه برخه تاسو ته درورولې. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وای د تختول شو 22 ځای کارګرانو د خوشی کولو په مخه یو جرګه راغوختي و او دوی امید لري چې تختول شوی کسان به زر راخوشي شي. دغه 22 تنان د تیرې جمعې په ورځ تختول شوی و او تر دې ګړی چا د دوی د تختولو مسؤلیت قبول کړی نه دی. له ټانک نه زموږ همکار سیلاب مسعود راپور لري.
پټاکشه د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام د مسعود کبالیانو یوې لوی جرګې ته وویل چې د روانې میاشتې په 22 نېټه د سولي وزیرستان ګومل نیلي کچ سیمې نه د ایف ډبلیو او د یو ټیکیدار 22 مزدوران چې کوم د مسعود کبالیانو سیمې زیارت ژی په لورې بیولې شوي دي راخوشي کولو دپاره سمدستي خپلې هلې ځلې لګیا کي. د پولیټیکل ایجنټ دغې امر په جواب کشی مسعود کا بالیانو پا دولس مشرانو ملکانو مشتملا یوا جرگا وٹا کلا چپا کمک شی شامل کا سون بد داغو قوتونو سرا ملاقاتو خبر اتر کوی چرتا چه د تشتولیو کسانو دوڑلو بندی کولو امکان کے دائشی پا داغا اولی سرا پا جرگا کشی شامل یو قبائلی ملک نورخان ویایی
دگ دے پورا ٹول کم جمع شوائی ہوں اور دگ دے پہ اتفاق بندے آہار کم نا درے وڑ وڑ کمی نا دی یک نا چالور چالور کا سنور تا خواش کرل نو دو انشاءاللہ سہول تا دریمی تے مندل کرل وورا تو انشاءاللہ دے یک خلک تا سہول کا بھی چے بھائی دے مش کم دیر سخ لند روغلائی دیں مزید پدا خلچ تکلیف نہ بھی
یو بل کا بیلی عزیز اللہ مسعود وویل
ڈگریجن صاحب خبر وکڑا چے نیلیکات نا مزدرون واشوی دی دا امیش دایوی چے دغه پورا تو دا مسجد کوم امیش سرا صورت اس نہ کی جائے گا امداد وکے مش پر جرگا سے سرکشن ہستی اور ٹولا جرگا مش دا پر متفق کا فیصلہ وکڑا ساڑیوں واسطر چہرا اغواکار چوک تی چہرے سرا مش رابطا ہاں وکی اور مش دا کا خال کا خلصہ والے بھرپور کوشش ہوگی
مشال ریڈیو پداغا باریک سے چدسولی وزیرستان پولیٹی کل ایجنٹ ظفر الاسلام نا پشتنا وکڑا اغوی پا دا رنگ جواب وکاں
عام مزدوران سرکاری ملازمین نشتے بکے پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن اور حکومت داخبال ذمہ داری شماری فساوت وزیرستان ایجنسی پہاورے بندے دا واقعہ شوی دے نو پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن آبر تمام ٹول ریسورسز بروئے کار دے دے سیف ریٹرن دا برا استعمال ہوئی انشاءاللہ غریبان مزدوران دی دے علاقے ترقی دا برا لگیا او کارے کولو آگر نیف شوی دی اور پولیٹیکلی دے خپل ذمہ داری احساس دا برا دا جرگانوں میں وقت ہوا
یاد دیوی چھ پترشتاولی کا سونکش دے وانا احمد زائی وزیرو دے گلکچ دے دمتنو کا بالیانو مزدوران او دے قطبی وزیرستان درے مسافر کا بالیون شامل دی دادے یادوی چھ دے دغو مزدورانو دے تشتاولو پڑا لیا تروسا پر چاہا کا بلا کڑے ندا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک
دا مشال ریڈیو دا
پرون د شمالی وزیرستان یو شمیر اوسیدونکو د پیښور پریس کلب په مخ کې د مظاهرې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی د واپسۍ لپاره د کوټل اقدامات وکړي. د مظاهرې تابعه د وزیرستان سیاسي اتحاد او اتمانځیو قبایلو کړو. دوی وایي بې ځایه شوي کډوال دې په مناسبه طریقه بیرته واستول شي. غلام غوس له پیښور راپور کوي چې د مظاهره کوونکو په غږ پیلېږي.
د شمالی وزیرستان سیاسی اتحاد او قومی مشرانو تیر ورز د پیښور پریس کلب مخې ته د احتجاجي ناسته ترسره کړه او د یادی اتحادیه چیرمن عبدالخلیل مشال ریډیو ته وویل چې د شمالی وزیرستان بې کوره شوي خلک دي پلوسیمو ته زر تر زره ولېږدوي او افغانستان ته کډه شوي د وزیرستان خلکو ته دي د بنو په لاره نه بلکې د خپلو کلو سره په سیلمه لارو د واپسۍ اجازه ورکړی شي.
وزیرستان ته زر نه زر واپسی او واپسی په عزت طریقه سره زمونږ بازارونه وران شوی دي. غټ غټ بازارونه میرلی میرانشاه او پتسی دیگان نیره وغیره وغیره دغه مطالبه دي زمونږ چې هغه د پغه ځایونه بند بیا تعمیر شي او زمونږ د بلډینګ او د تاجر برادری چې څومره نقصانات شوی دي هغه د اقوام متحده او چارټر مطابق دغه ته موضع ملاو شي. افغانستان کې څومره کسان تلي دا زمونږ غرونه دي هغه چې څنګه مونږ واپسی غواړي هغه هم دغه څه غواړي. حکومت نه مونږ دا مطالبه ده چې کوم کوم کلی تالتا بارډر بندې نږدې علاقه وي هغه لارې د ورته خلاصې کړي هغه لارې بندې ده نږدې راولي.
او د شمالي وزیرستان یو بل مشر ملک جان پراز خان مشال ریډیو ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې کوم انساني حقونه تر خپل لاندې شوي دي نو حکومت دې د هغې ازاله وکړي.
ټول چې کیم د میش تجارتي مرکزینه دي هغه د بلډوز کړل بزور اثر ګناه نه وکړای بزوري نه ویل بلډوز شول همیشه یو انده خبره کو چې انساني حقوق میر دا وی چې په وزیرستان کې کوم انساني حقوق په مال شول هغه ازاله دا وکړل شي. انسانی حقوق سے دیتی چھ سر دری میں آشے مو بازور تلائی سی آشے مو آئی ڈی پی سر از یوتائی چھ کیجی آغار تلائی سی آزی سے مو تعلیم افتان و جوان سر حکیم یوتائی کیجی آغار تلائی سی.
او دا شمالی وزیرستان دا بے کورشوی خلکو دا ستونزو پلڑ کی یو بل قومی مشر ملک جلال مشال ریډیو ته وایي
دل ته روغ للی نن د میر سودو شیر کړی دو کلای د امریکا سره سودو کو کلای د برتانیې سره کو کلای د چین سره کو کلای د چا سره کو د میش په وینا باندې د محلی نه جوړوي مو قربانۍ ورکړی دی ملک ته پورا نن ورځې پورا د قربانۍ ورکو دا مهرباني وکړه چې د سمرا د میش وینه خرڅ شوه دغه خرڅول ډیر وینې را میر خپل وطن ته په عزت سره ولاړه میش څه کوم نقصان نه ده وکړل کوم دی د میش بازوري نه مسمر کړل کړي د میش تجارتي نه د میش د هر شی ته باندې
د شمالی وزیرستان خلکو له حکومت دا غوښتنه هم کوله چې تر څو چې ټول بیکوره شوي خلک خپلو سیمو ته نوي لیږدول شوي تر هغې دې د شمالی وزیرستان د لارې افغانستان ته ترانزیت تجارت بحال نه کړی شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
هلته د شمالي وزیرستان او نیمه قبایلي سیمو یو شمیر ځوانانو او مشرانو پرون په بنو کې د یوې غونډې پر مهال غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا سره یو شي او دوی نه غواړي چې د نور د تیارو په نظام کې اوسیږي او د اف سی آر د ختمولو غوښتنه کړې ده او د نورو پښتنو سره دوی وایي چې په یو ځای مزل کول غواړي. عمر دراز وزیر له بنو نه راپور لري.
په بنو کې د شمالي وزیرستان او نیم قبایلي سیمو افار بنو ځوانانو او زنا مشرانو په یوه غونډه کې د قبایلي سیمو راتلونکي په اړه بحث وکړو او وی ویل فاټا دې په خیبر پښتونخوا کې زم یا یو کړی شي. د غونډې پر مهال پروفیسر محب وزیر مشال ریډیو ته وویل
په دا کې موږ ځوانانو ته تکلیف ورکړای مو چونکه اولنی قدم موږ نن په دا باندې غونډه خبرې وکړلې او په دا باندې غونډې خلک یې متفق شول چې فاټا کا سګ مخصوص ټولا د ملکونو په نوم هغه زړ سټیټس ورکول غوړي خو موږ ځوانانو چې کوم دي عادت تیار نه دي او هغه ویي چې پښتین یو قوم دی یو خورا دو یو ژبه دو یو کلچر دی نرمیز چې د پښتنې د یو کولې طرف ته سره زر قدم وخسته شي.
غونډې ته وینا پر مهال همایون دا وړوای
او میش کچیر زون ته صوبا وغوړي په دې شی میش ډېر نقصان ده ځکه چې میش تو سیاسي اتیمونی چې د صوبې تر ګډ شي سیاست پس ده کې شعور بارو شي فکر بارو شي میش دا اې دې صوبې سره ګډ کو.
نیم قبایلی سیمې اوسیدونکې پروفیسر عنایت ګل غونډې ته وینا پر مهال وویل قبایل او خیبر پختونخوا د یو بل نه کله هم جدا نه دي.
متفق تور باندې دا فیصله وکړله چې موږ د صبح خیبر پختونخوا شه زم کېدل غوړي نیک غشاري سره دا موږ سره بیلوای نشي او کوم خلک چې دا بیلول غوړي یا ځان ته کونسل غوړي دې خلک مقصد دغه شی ده چې په کومه طریقه باندې د خو وخت نر وخت د نن د ورځې پرې د قبایل په پردې لو سه باندې استعمال شوي دي لبدل شوي دي چې دغه سره له بوله ته مجبور وي.
غونډه کې دوی پریکړه وکړه چې در روانې میاشتې په دویمه نیټه به د شمالي وزیرستان او نیم قبایلي سیمې ځوانان بنو کې لاریون کوي او غوښتنه کړي چې قبایلي سیمې دې د خیبر پښتونخوا سره زم شي. د یادونې ده چې قبایلي سیمو زنا مشرانو پنځه لویې جرګې د خیبر پښتونخوا په مختلفو ښارونو کې کړې او دوی دا نظر لري چې فاټا ته دې د ګلګت بلدستان په شان حیثیت یا آزاد کونسل او یا الگ صوبه حیثیت ورکړل شي. خو بیا زیاتره ځوانان د دوی دغه سوچ ملګرتیا نه کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
او اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د ګلپانې په آواز دغه سندره
زمانہ دان ملنگا اے زما پاگل
د ګلپانې په آواز مو سندره اورېده. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي پریکړه شوې ده چې په ټوله صوبه کې به د بنیادي صحت مرکزونو واک غیر سرکاري ادارو ته وسپارل شي. دوی وایي د دې اقدام موخه دا ده چې د صحت د مرکزونو کارکردګي ښه کړی شي. بل پلو د صحت د بنیادي مرکزونو کارکوونکي له حکومته غواړي چې دوی ته دې فنډونه ورکړي. شبیر جان له پېښور راپور لري.
دا خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی مشیر او پخوانی د صوبایي حکومت اطلاعات وزیر مشتاق غنی مشال لیډو ته وویل چې دا د خیبر پښتونخوا حکومت په صحت کې د اصلاحاتو یوه لړۍ ده او چې څومره هم د صوبي بی ایچ یوز یا بنیادی د صحت مرکزونه دي، په خصوصي توګه لرې پرتو کلیوالو سیمو کې هغه به اوس د حکومت په ځای غیر سرکاري تنظیمونه چلوي او دوی به خپلواک وي. د بنیادی د صحت مرکزونو نه خاص نتیجې نه راتلي او داسې اطلاعات پراتل چې ډاکټران پکې نشته، پیرامیډکس نشته، نرس نشته، غیر حاضری پکې ډېره وه. نو خلکو ته په خصوصي توګه چې کوم کلیوالې او لرې پرتې سیمې وي په دې لړ کې ډېرې ستونزې وي. نو اوس موږ دا ټول خپلواکه کوو او دغه غیر سرکاري تنظیمونو ته حواله کوو چې کوم دا چلولی شي او فلحال دا په عارضي توګه باندې دي، خو د دې کارکردګي به ګورو چې نتیجې یې ښه دي او که نه. د هغې وروسته به بیا پوخ ګام پورته کوو. اوس دغه عمل روان دی او موږ ته مسرګندو چې ښه نتیجې به راوځي. بلخوا په دغه بی ایچ یوز کې کارکوونکي عمله وایي که دا حکومت چلوي او که پرایویټ یا غیر سرکاري تنظیمونه، هیڅ فرق نه پروزي تر څو چې حکومت دې ته پاملرنه نه وي کړې او دې لپاره فنډونه او سهولتونه یا اسانتیاګانې نه وي ورکړې. په چارسده کې په یو بی ایچ یو کې کارکوونکي ډاکټر خلیل وایي د پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د دویم ټیم او پی ډی هم کار شروع کړ او صوبایي حکومت وایي چې اوس په د سهار نه علاوه د ماسپښین نه پس هم په سرکاري اسپتالونو کې ډاکټران ناست وي او مریضان به ګوري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر مظفر سید ډوکیټ وایي وفاقي حکومت او د بجلی محکمه صوبایي حکومت ته د بجلی د خالصې ګټې په مد کې پاتې پیسې او نور حقونه ورکوي او د دوی حکومت به ډیر زر په دې اړه یو ټولګندیزه غونډه رابلي. نور تفصیل له پېښوره خالد خان په دې راپور کې راکوي.
دا خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر مظفر سید ایڈوکیٹ مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت د مرکز نه د بجلی په مد کې د خالص ګټې سره سره د پښتونخوا د برخې د اوبو آمدن او د پرمختګ کارونو کې د خپل حصے غوښتنو لپاره تیاری نیولې دي او ډیر ژر به د ټولو سیاسي ګوندونو او کارپوهانو یو غونډه په پېښور کې رابلي. مظفر سید زیاته کړه چې یو خوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د خزانه وفاقي وزیر د پښتونخوا ټول غوښتنې منلې دي، خو د بجلی محکمه یا نور وفاقي ادارې دغه ژمنې نه عملي کوي. د وویل چې د بجلی د خالص ګټې په مد کې وفاقي حکومت د بجلی محکمې او د صوبې په منځ د ضامن په توګه به پښتونخوا صوبې ته ټولې پاتې پیسې ورکوي، کوم چې د ده په خبره په اربونو روپو کې دي.
سیاسی قیادت پارلیمانی لیڈرز زمانگا انفارم کو پاکی تمانگا گراؤنڈ ریالٹی ہو خیو اور دا مرکز نگلیکٹ رویا اور دا آغی احساسات یا دا آغی دا صوبے سر دا ایکسپلائٹیشن آغا تسلسل دا آغی سلسلہ کی مانگا اے پی سی فیصلہ اکلا.
دا پختونخوا دا خزانے وزیر مظفر سے زیادہ تکلا پا دا غا طول گندیز غنڈا کی با دا صوبے پخوانے دا خزانے وزیرانو سر سر دا صوبائی حکومت سیکرٹیان او نور لور پوری چارواکی هم ګډون کوي. دا یادونه ده چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم په خپل یو خبری بیان کې ویلي دي چې په راتلونکي د مشترک مفادات کونسل غونډه کې به د بجلی د پیسو سره سره نور غوښتنې هم کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا،
د کرخی په غاړه
په اتمې نټه د پاسه دوو بجو،
حجره
په درې نیمو بجو،
سروي
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو تاسو به په لارو کوڅو کې په بازارونو کې داسې کسان د په فوټپاتونو ډېر لیدلی چې ځانونو ته نجومیان وایي، د خلکو لاسونه ګوري، د لاسونو کرخې ګوري، پال ګوري خلکو ته. خو دا به خی تاسو ته نه معلومه چې په اسلام آباد کې یو داسې پالی یا نجومی هم دی چې د وخت لویو لویو وزیر اعظمانو ورته خپل لاسونه ښودلي دي او د خپل مستقبل په اړه یې د هغه نه پوښتنې کړې دي. ډی پی ای خبري اژانس په دې موضوع یو راپور خپور کړی چې ژباړه تاسو ته نساج مل وړاندې کوي.
ڈی پی ای خبری ایجنس لیکي په اسلام کې د حرام ګرځولو پرته د پاکستان لوړپوړي شخصیتونه د ډېری مودې راهیسې په علم نجوم یقین ساتي او په هغې کې ښکیل دي. د مقالې په خبره په داسې حال کې چې د پاکستان له غیر یقیني حالاتو سره مخ دی، د علم نجوم پیشنګویې په دا هیواد کې د خلکو ترمنځ زیاتې شوې او مشهوره شوې دي. مقاله لیکي د پاکستان د ایټم بم جوړونکي عبدالقدیر خان له یو نجومي سره رابطه کړې وه چې آیا د ایټمي ازموینه به ورته څومره مشهورتیا ورکړي. مقاله لیکي په اسلام آباد کې د آی ایچ ملک په نامه یو نجومی د تیرو دریو لسیزو راهیسې په یو شاندار هوټل کې خپل کار پر مخ وړي. آی ایچ ملک له چې کوم کسان د خپل ژوند د راتلونکي حال معلومولو لپاره ورغلي دي، پای کې د پاکستان وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو، شوکت عزیز، دغسې جنرالان، ججان، بیوروکریټان، ډیپلوماټان او سرمایه کاران هم شامل دي. اژانس لیکي د آی ایچ ملک د کور په دیوال د پاکستان د اغه لوړپوړو کسانو تصویرونه لګیدلی دي چې د ده په علم یقین ساتي. آی ایچ ملک ویلی دي چې د پاکستان د لوړپوړو خلکو د خپل ژوند د راتلونکي په اړه معلومات ترلاسه کول څه د حیرانتیا خبره نه ده. نوموړي ویلی دي آن دا چې ځوانان، تعلیم یافته او د خپل راتلونکي په اړه پر امید خلک هم د راتلونکي په اړه معلومات ترلاسه کول غواړي او په دې اړه د خلکو غوښتنې په دې وروستیو کالونو کې زیاتې شوې هم دي. نجومی ایچ ملک وایي په خلکو کې د مستقبل په اړه غیر یقیني په داسې حال کې راغلی ده چې پاکستان د دوه غبرګو ګواښونو یعنی ترهګرۍ او اقتصادي بحران سره مخ شوی دی. مقاله لیکي په پاکستان کې د تېرې یوې لسیزې راهیسې د تشدد او تاوتریخوالي له وجې د دې هیواد د خلکو د ښه راتلونکي موقع کمې شوي دي. په دغه موده کې د پاکستان اقتصادي پیداوار شاوخوا 40% ټیټ شوی دی او آبادی ډېره په تېزۍ سره زیاته شوې ده. اژانس بیا په اسلام آباد کې د نفسیاتي ماهرې سادیه خان په حواله لیکي هغه کسان چې نجومیانو یا د راتلونکي په اړه ویونکو کسانو ته ورسي یا خو د مستقبل په اړه ډېر جذباتي وي او یا د سختو نتیجو ویاره لري. مقاله د یو مذهبي سکالر مفتي محمد اشرف په حواله لیکي اسلام د راتلونکي په اړه د اندازو یا پیشنګویانو اجازه نه ورکوي او هغه کسان چې نجومیان دي او یا دغسې بل کوم علم لري او خلکو ته یې په اړه وایي د اسلام پر ضد ده، ځکه چې د راتلونکي علم یوازې خدای سره دی.
انیس اجمل وا چې د نجومیانو په اړه راپور جوړ کړ. اوس وزیر خان ته غوږ شئ.
گل پرنگی گل نا سر پرنگا
کتونا د لونگی کدی ونا د لونگا گل تو د گل پرنگی د گل ونا سا پرنگا
گل تو د گل پرنگی
د گل ونا سا پرنگا شم زچتا تپکات شم
کس بھی نشی نش شم زچتا تپکات شم
کس بھی نشی نش شم
زچتا تپکات شم
ویم چی چوڑ لکا د بنگی کن شدر کی د بندا گل تو د گل پرنگی د گل ونا سا پرنگا
گل تو د گل پرنگی د گل ونا سا پرنگا
تونا د لونگی کدی ونا د لوندا گل تو د گل
گل
بلی گم
ستما باندھ سوجی گی نم تا بلی گم
ستما باندھ سوجی گی
نم تا بلی گم
شما دو پتنگ شما استاد پتنگ دا گل تو دا گل پرنگی گل ونا سا پرنگا
گل تو دا گل پرنگی گل ونا سا پرنگا
ستونا دا لونگی کدیونا دا لونگا گل تو دا گل پرنگی
گل پرنگی گلو نا سا پر